افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړل سوی و. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په حمله کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې څلورویشتمه، د مارچ میاشتې پنځلسمه. په دې خبرونه کې دا هم اوري چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو حمله ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. په خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا هم اوري چې په غزنی ولایت کې د مظاهره کوونکو د اختطاف کوونکو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست که د انټرنیټ اسانتیا لرئ، کولی سئ چې زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویبسایټ د لارې واورئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی زموږ د ویبسایټ ادرس دی. پیل له خبرونو کېږي، له اجمل آن اورئ.
دا نیوزیلند په کرایسټچرچ ښار کې پر دوو جماعتونو بریدونو کې 40 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. دغلته په جماعتونو دا بریدونه د افغان چارواکو په شمول په نړیواله سطحه مشرانو غندلې دي. او دا بم واوري چې د امریکا د دفاع وزیر وایي د خپلو متحدو هیوادونو څخه د سرتیرو پر سر باندې د لګښتونو نه زیاتې پیسې نه اخلي او پر دې اړه خپاره شوي رپورټونه ناسم دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي دغلته د نوي ټاکل شوي امنیي قمندان د کار د دوام پر موضوع د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران له سیمه ییزو چارواکو سره غږېدلې دي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن د مزار شریف ښار ته له هغې ورځ وروسته ورسېدل چې په دې ښار کې د نوي امنیي قمندان له ټاکل کېدو سره د پخواني والي عطا محمد نور او د لرې شوي امنیي قمندان اکرام سامی مخالفت پر وسلوالون خطو بدل شو. که هم د پنځشنبه په ورځ د ملي اردو او نورو ځواکونو په مرسته د بلخ لپاره د نوي امنیي قمندان عبدالرقیب مبارز معرفي شو او رسمي دغلته دنده پیل کړه، خو کړکیچ لا هم په سیمه کې دوام درلود. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود درابي د بلخ ولایت د والي اسحاق رهګذر او نورو چارواکو سره کتلې دي. دا بلخ د پخانی والی عطا محمد نور له دفتره په وی خبرې شوې اعلامیې کې راغلی دي چې اسدالله خالد له نوموړي سره هم په وروستي وضعیت خبرې کړې دي. په شمال کې د شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی وایي د محل د مزار شریف په مهمو سیمو او کمربندونو کې د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو په بریدونو کې چې 40 کسان پکې وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي، په قربانیانو کې افغانان هم شامل دي. د نیوزیلند، استرالیا او فیجی لپاره د افغانستان سفیر وحید الله ویسی پر خپل ټویټر ویلي لږ تر لږه د یو افغان د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو رپورټونه ترلاسه کړي دي. دا میرویس وزیری په نوم باندې یو افغان چې په دغه جماعتونو نه یو جماعت کې د لمانځه لپاره ورغلی و ازادي راډیو ته ویلي دي چې په برید کې سرسری ټپي شوی دی. دا د مرکه وروسته په خپرونه کې خپرېږي. بلخواته د نړۍ په کچه د نیوزیلند وروستي بریدونه په پراخه توګه غندل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیوزیلند کې پر جماعتونو دا بریدونه غندلی دي او په یوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې راغلي چې پر دغو جماعتونو تروریستي بریدونه یو ځل بیا وښوده چې تروریستان هیڅ دین او آیین ته درناوی نه لري او د ټول بشریت دښمنان دي. افغان اجرایي رئیس هم بریدونه غندلي او پر خپل ټویټر په یو خپاره کړي پیغام کې ویلي ترهګري مذهب او مشروع دلیل نه لري. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا په لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د اسلام او مسلمانانو په وړاندې دی د زیاتېدونکې کرکې پر ضد چټک اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په نړۍ کې د اسلام څخه زیاتېدونکې ویره د نیوزیلند د بریدونو سبب بللې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل، د برتانیې صدراعظم تیریزا می، د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون، د ناټو مومنشي ان ستولتنبرګ او د نړۍ ګڼو نورو مشرانو په نیوزیلند کې د بریدونو غندلي او د ترهګرۍ د هرې بڼې پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. اخوا د نیوزیلند چارواکو د کرایست چرچ په ښار کې په دوو جماعتونو د بریدونو د قربانیانو وروستی شمیر 940 کسان ښودلی او وایي چې 40 تنه نور ټپیان شوي دي. همدارنګه دوی وایي چې 4 کسان چې 3 سړي او یوه ښځه ده د دې بریدونو په تړاو د پولیسو په توقیف کې دي. د پولیسو کمشنر مایک بوش ویلي په دواړو جماعتونو باندې په یو وخت حملې شوي. یو کس چې د برید پر مهال د نور جماعت کې موجودو رسنیو ته ویلي بریدګر سپین پوستی و، د خوندیتوب خولۍ او د مرمیو ضد واسکټۍ په تن و. دا وسلوال د جمعې د لمانځه پر مهال جماعت تندوتی او پر لمونځ کوونکو یې ډزې کړې. بلخوا د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن تایید کړی چې په نیوزیلند کې د بریدونو په تړاو نیول شوي کسانو کې یو استرالیا وګړی شامل دی. هغه سړی چې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی په یوه ادعا کې ویلي چې 28 کلن دی، سپین پوستی استرالیایی دی او له استرالیا څخه د همدې بریدونو د پلان او ترسره کولو لپاره نیوزیلند ته تللی و. پولیس وایي د دې سړي سره په یو نیول شوي موټر کې چاودیدونکي مواد هم نیولي. د نیوزیلند پولیس ویلي په دې هیواد کې په ټولو جماعتونو کې خلکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په موقته توګه دې د جماعتونو دروازې وتړي څو امنیت ډاډمن شوی نه وي تر هغې نه پرانیزي. اوروسته خبر ده چې د امریکا سنا چې د جمهوریت غوښتونکو لخوا اکثریت پکې دی د سرحدونو په مسله کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي بیړني حالات د اعلان غوښتنه پرون رد کړه، خو ترامپ ویلي چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي.
د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګوندی د ملي امنیت سلاکار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هزار سوی وو. ولسی جرګه وایي
د سیاستوالو نوم دغه غوښتنه ده، علاوه د حکومت د رهبرۍ نه دوی په دې اساس شرایط کې دغه لیک نزاکتونو په نظر کې ونیسي، په احتیاط او تدقیق سره دوی کار وکړي.
په نیوزیلند کې پر جماعتونو وروستۍ حمله ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. په پیښه کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله وشتې. یو ټپي سوی افغان مژغبلی
تیلا تیلا سوب دی تیلا تیلا کی ما ځان دې خلکو ورواچو خلکو پروت کو مام ځان تیر واچ دا سړی دیننه مومي حالت را ننوت فایلونه شروع کده شي.
په غزنی کې د اختطافونو پر خلاف مظاهره وسوه.
د دفتر پر ټول سوی دی چې انصاف غواړي، عدالت غواړي. دغه محسا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین شي.
په کونړ کې د پوهنې د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو.
کومنګ د خپل اولادونو لپاره د سالم تربیت، د سالمې روزنې لپاره سره ګډ کینو، جهل تیار په هر دروازه کې ده، هغه هیڅ امدګین وړيغه تیار اماده ده، دوه ورځې موږ د قبضه کوي.
د نورو مطالبو تر څنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو په حمله کې شاوخوا 50 کسان وژل سوي دي. په وژل سو او ټپیانو کې ځینې افغانان هم شامل دي. په څو شیبو کې په دې اړه نور جزئیات درکو او له یوه عیني شاهد سره مرکه خبرو. خو تر هغه مخکې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړل سوی و. ښاغلی محب امریکا ته د خپل سفر په لړ کې له امریکایي رسنیو سره په خبرو کې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنز د سولې د خبرو ته په تړاو پر زلمی خلزاد انتقادونه کړی دي. مخکې راپورونه خبر سی وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د همدې موضوع په تړاو شاغلی محب احضار کړی وو. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وړاندې لوړاندې پلان شوي لیدنې کړي. د دې شورا وایي طارق آریان په خپل ټویټر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې ښاغلی محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی، 13 ورځې له امریکایي خبریالانو سره په یوه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پر روان بهیر کې افغان حکومت څنډې تکړي. دا د سولې پروان بهیر او زلمی خلیلزاد د یو لړپوړي افغان چارواکي تر ټولو سخت انتقاد بلل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د ښاغلي محب څرګندونو ته په اشاره وایي حکومتي مشران باید په داسې حساسو وختونو کې له ستغو او سختو خبرو ځان وساتي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ډېر یو نازک شرایط کې قرار لرو، نو زمونږ د سیاستوالو نه دغه غوښتنه ده علاوه د حکومت د رهبرۍ نه دوی په دې حساس شرایطو کې دغه لیک نزاکتونو په نظر کې ونیسي، ډېر په احتیاط او تدبیر سره دوی کار وکړي.
خاغل عرفان وای د حمدالله محب سرګندونو ته په کتو فکر کیږي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ اختلافات موجود دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب همداشان ویلي افغانانو په حکومت کې ځینې کسان په دې اند دي چې خای خاغل خلیلزاد د داسې ویلنمحال ادارې د جوړولو په لټه کې دي چې مشري به پخپله کوي. محب تور پورې کړی ویلي دي داسې فکر کوي چې خلیلزاد یا خو نه پوهیږي چې څنګه مذاکرات وکړي او یا خای تر شای نور لاملونه وي. خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلاډینو ویلي چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل د مارچ په 14 محب دفتر ته وربللی او ورته ویلي چې د روغې جوړې پر بهیر دا انتقاد ردوي. د ویل هیل محب ته وریا ده کړ چې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی دی او دا ډول څرګندونې د امریکا او افغانستان اړیکې اغیزمنولی او د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کولی شي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان هم ویره څرګندوي چې د ښاغلي محب څرګندونې به د سولې روان بهیر یو څه ټکنه کړي.
جناب محب په مقابل کې نو خامو خو به امریکا هم شاید یو بله لار غوره کړي، یا احیانا نور هیوادونه دې وضعیت نه ناوال استفاده کړي، نو ذهنتونه نور هم خرابوي، د امریکې ذهنت هم خرابوي.
خاغل عرفان غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید پرېنږدي چې رامنځته شوې فضا ګاونډي هیوادونه د ځان په ګټه استعمال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو 5 پړاو پای ته رسیدلی او ویل کیږي چې د دغو خبرو 6 پړاو ښایي د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې جوړ شي. خو دا چې په 6 پړاو خبرو کې به افغان حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي کنه معلومه نه ده. خو له دې وړاندې امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو پرته له طالبانو سره د سولې هیڅ راز موافقه نه مني. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخو د سیاسي چارو ځینې افغان تحلیلګران وایي د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له وروستیو څرګندونو ښکاري چې د سولې په خبرو کې ډېرې مسئلې له افغان لوري پټې ساتل سوي. له احمد سعیدي سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې، په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ښاغلي محب څرګندونو ته په پام د افغانستان او امریکا اړیکې څنګه ارزوي.
افغانستان داسې دا درلودل چې مونږ د مذاکرات په جریان کې خلیلزاد مونږ ته گزارش راکړي، یعنی اوس چې محترم محب دا خبره کړې دا حقیقت څرګندېږي چې افغانستان د مذاکراتو په باره کې نه آګاه او نه خبر او نه چا ورته گزارش ورکوي. اوس محب یو حقیقت خبرې کړې، ولې متاسفانه امریکایان په دې وختو کې د افغانستان سره ښه اړیکې نه لري، د حکومت افغانستان سره جوړ جوړې نه لري، یعنی غواړي چې خپل تصمیم ونیسي، خپل اجرات به وکړي. حکومت افغانستان په جریان کې نه دی چې دراز مدت دغه خبره زه د افغانستان او د منطقه په ګټه نه بولم.
لیدل کېږي داسې چې د افغانستان او د امریکې اړیکې ښې نه دي، دغه بد اړیکې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي؟
موږ امریکایان ته محتاج یو، له اقتصادي نگاهه، سیاسي نگاهه خامخا بد تاثیر کوي، مخصوصا په امنیت کې، په سولې کې، په لوجستیک مسایلو کې بد تاثیر کوي. اما زه په دې نظرم چې امریکایان نور د دې حکومت نه په تنګ راغلي، نه خوشحاله نه دي، تغییر کوي، توهین کوي په مذاکراتو کې، یعنی کوشش کوي چې ځان د دې حکومت نه خلاص کړي.
دلیل څه کېدلی شي استاد؟ یا لاملونه څه دي چې بالاخره د ملي یووالي حکومت او د امریکې د حکومت ترمنځ اړیکې؟
امریکایان وایي چې موږ د دې حکومت نه چې جوړ کړو ملي یووالي ارزو درلودل چې وضعیت بهتر شي. هر ورځ چې کېږي وضعیت خرابېږي، امنیت خرابېږي، د حکومت اعتماد ملی ایجاد نکه، اعتماد ملی ایجاد نکه، د اقتصاد او سیاست په وسیله دومره چارزو په کې تر اوسه نه دي سوې.
وړاندې د موقت حکومت په اړه په افغانستان کې اوازې موجودې وي چې د سولې په خبرو اترو کې د موقت حکومت یادونه کیږي، خو رسما نه وي تایید شوی. اوس چې محب کومې سرګندونې کړي تقریبا د افغان حکومت نظر څرګندوي، څه فکر کوئ؟
امریکایان علاقمند دي چې موقت حکومت به جوړ شي، اما طالبان نه حکومت موقت غواړي، نه انتخابات غواړي. طالبان ټول قدرت غواړي، طالبان غواړي چې اسکیجول د خارجیانو به ترتیب سي هغه لاړ شي موږ ټول قدرت موږ نیسو بیا چې لازم بو حتی تاسو د ملا برادر اورېدل چې موږ خپل شرعي حکومت او امارت به جوړو د طالبان یعنی ټول قدرت تصاحب ده نه
سیدی صاحب د روسي پښتنې په توګه اوس چې د سولې پروسې شپږ پنځم پړاو پای ته رسیدلی شپږم هم وایي چې د همدې میاشتې په وروستیو کې به جوړیږي ترسره کیږي به او خبرې اساس پړاو ته داخلي شوي د محب څرګندونې څومره د سولې په پروسه باندې تاثیرات درلودلی شي
دغه پروسه چې سولې را روان دي نه د حکومت افغانستان په لاس کې دي نه د افغانانو په لاس کې دي امریکایان د طالبانو سره جوړجاړي کوي هغو چې هر څه کوي بیان موږ په تقدیر کې به ولیکي
د سیاسي مسایلو تحلیلګر احمد سیدی و ومردل چې د ملي امنیت دوول چې د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب لو رستایو خبرو ښکاری چې د سولې په خبرو کې ډېر مسالې لا افغان لوري څخه پټي ساتل سوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو او د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان مړه سوي او 40 نور ژوبل سوي دي پولیسو نن ویل چې 40 کسان د کرایست چرچ ښار په النور جماعت او 1 نور د لین ووډ ښار په یو جماعت کې وژل سوي او یو په روغتون کې صبر کړی ده د راپورونو مخې په دې حمله کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده د نیوزیلند چارواکو دا حمله تروریستي بللي د افغانستان په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو دا حمله غندلې دي تفصیل له احمد تکل نه
په استرالیا کې د افغانستان سفارت نن وویل د کرایست چرچ ښار په یو جماعت د برید په قربانیانو کې افغان الاصل نیوزیلندیان هم شامل دي په کانبرا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي دي یو افغان په ډزو لګیدلی او مړ شوی او درې نور سخت ټپیان دي د نیوزیلند صدر اعظم جسندا اردن د حمله غندلې او ویلي دي روښانه خبره ده چې دا یوازې یو تروریستي حمله بلل کېدای شي میرمن اردن نننۍ ورځ د نیوزیلند لپاره تر ټولو تیاره ورځ وبلله د روغتونونو چارواکو ویلي دي چې د دې برید په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي امنیتي چارواکي وایي د دې برید په تړاو یې 4 کسان نیولي او په نیوزیلند کې فوق العاده بیړنۍ حالت اعلان شوی دی میرمن اردن وویل چې 4 وړه مشکوکو کسانو افراطي نظریات درلودل خو له دې مخکې هیڅ کله د پولیسو د څار په لیست کې نه و شامل د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن تایید کړی چې په نیول شویو کسانو کې یو د استرالیا تابعیت لري د نیوزیلند رادیو د جماعت لمینځ د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې وای په جماعت کې هر اخواوینه باید پولیس وای ټولو جماعتونو ته ویل شوی دی چې خپل دروازې د نن ورځې لپاره بندي وساتي امنیتي چارواکي وای په سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال په یو موټر کې چاودیدونکي وسایل موندل دي یو تن چې د دې حمله مسؤلیت منلای په یو پیغام کې ویل دي چې دای وویشت کلن سپین پوستای استرالیایی دی او د دې حمله د پلان جوړولو لپاره نیوزیلند ته تللی دی د احمد المحمود په نوم یو عیني شاهد چې د حمله پر مهال په النور جماعت کې وو رسنیو ته ویلي وسلوال بریدکونکي سپین پوستای وو ژیړ وېختانې درلودل محافظتي خولۍ پر سر وو او زره واسکټ یې اغوستی وو د نوموړي په وینا له هغه سره یو لوی ټوپک او جماعت ته له ننوتو سره سمې هرې خواته ډزې پیل کړې المحمود وایي چې دای د جماعت د کړکۍ له لارې په تیښته بریالی شو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو په تیره په اسلامي نړۍ کې سیاسي مشرانو دا حمله غندلې ده د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې دا حمله غندلې او ویلې دي پر دې جماعتونو حمله کوي چې تروریستان هیڅ دین او عین ته درناوی نه لري او ټول د بشریت دښمنان دي او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې تروریستان هیڅ مذهب او مشروع انګیزه نه لري د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر ټوئیټر په یو پیغام کې لیکلي چې دا حمله د مسلمانانو سیاسي مبارزې ته د شیطانی بڼې د ورکولو لپاره یو هڅه ده هغه لیکلي چې نه یوازې د دې حمله پلان جوړونکي بلکې سیاستوال او هغه رسنۍ چې له اسلام څخه د ویرې او په لویدیځ کې د مسلمانانو پر وړاندې د نفرت اور ته پکې وهي یو شان په دې حمله کې مسؤل دي د مصر د پلازمینه قاهره الازهر پوهنتون چې د سنی اسلامي زده کړو زرکلن تاریخ لري په یو بیان کې وویل چې دا حمله د خدای د کور تقدس ته سپکاوی وو د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انوار ګرګش وویل د تشدد او کرکې پر ضد زموږ ګډ کار باید په نوي توان سره دوام وکړي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر ټوئیټر په یو پیغام کې پر امریکا د سپتمبر د 11 تروریستي حمله وروسته له اسلام څخه ویره د دې ډول حملو علت بللی او لیکلی دی چې د نړۍ 1.3 میلیارد مسلمانان په ډله ییز ډول د هرې تروریستي حملې له کبله پړه ګڼل کیږي.
وموردل چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال پر دوو جماعتونو په ډزو شاوخوا 50 کسان وژل سوي دي. په پیښه کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. په ټپیانو کې د میرویس په نوم یو افغان هم شامل دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ظفر خان ورڅخه د سترګو لیدلې حال پوښتلی.
جمعه ورځ به یو نیم بجه وه، زه مسجد ته لاړم او صف کې زه کېناستم. مخامخ تقریبا په مسجد کې 2.5 نفر پرې وو چې یو لس دقیقې د خطبې تېرې وې. ډزې شوې دي، ټوپک دی، ماشین ګن ډزې شوې. په دغه اسنا کې موږ ځانونه تیت کړو. موږ پوه شو چې تو مسجد ته راننوتلې، په موږ مینې ډزې تي. یو ایک ځم ځان غوره شو چې اوس موږ دلته خلک پراته وو، ځکه معلومات نه وو چې دوی څو نفره دي او په کومه لار راځي. ټیله ټیله شو، په دې ټیله ټیله کې ما ځان پرې خلکو ورواچو، خلکو پروتو کو ما هم ځان پرې ورواچو. دا سړی دننه عمومي هلته راننوت، فایرونه شروع کړه، داسې ضربې فایرې په موږ باندې کوه. سر مندی په پستک مندی ولې مرمۍ د شکته راسو، دا سره لګیدل سر سر قسمت نه تقریبا ورکه زخم لري، زخمی ده، زیات خلک شهیدان شول او زخمیان بربریت حالت څه کله چې ما به خلک ځان واچو به موږ مندی مرمۍ ودرولې دی بل خدای مده یو شي خلک پکې دلته هغه وک دی خدای مخ واړه په خلکو مندی دغه شروع په دغه اسنا کې زه واتم شپږو سو مرمۍ به خلکو مندی فایر کړي لاس ته نور دم دسی دغه روان دي. نو کله چې دا نور خلک وڅ کړي دلته د زخمیان پات شو دی، په زخمیان مندی یو داس همسې د زونه کول
مروز دا کومه سیمه ده، کومه علاقه کې دا کار شوی؟ جمعه
دا د کراشچ خار د نیوزیلند د مسجد په نوم دی، النور نومي، النور مسجد. او تاسو به نفره موږ مقتدیان د مسجد دی، نو راځي هر جمعه منځ ته.
او مروز ته خو دلته د جمعه ل ار جمعه په ورځ باندې زی دلته کوم امنیتی تدابیر نیول کیږي د دې جمعهتونو کنه؟
نه نه نه، نیوزیلند خو یو دی سیفترین مملکت د دنیا څخه ده. متاسفه نه چا دا توقع نه درلوده چې دا کار به کراشش کیږي، دا کار به په نیوزیلند کې کیږي.
په نیوزیلند کې افغان میرویس و چې د ډزو په ورستۍ پیښه کې ټپي شوی دی. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان د ورستیو راپورونو له مخې چې مړه سوي او 40 تنه نور ژوبل سوي دي. په مړو او ټپیانو کې افغانان هم شامل دي. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. افغانستان د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلی دي. دوی په داسې حال کې دغه ولایت ته سفر کوي چې د بلخ د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور ځینې جنجالونه کړي وو. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
د بلخ د پولیسو د 1978 خاصې قطعې ځواکونو او د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ په جګړه کې 13 تنه ټپیان شوي دي. دا جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې د جمعیت اجرایه مشر عطا محمد نور ته وفادارو ځواکونو د هغه په هدایت د بلخ د نوي امنیت قمندان عبدالرقیب مبارز د معرفي مخنیوي وکړ او د خاصو ځواکونو په قطعې ډزې وکړې. لا څلورو ساعتونو جګړې وروسته بلاخره د امنیت نوي قمندان عبدالرقیب مبارز د کورنیو چارو وزارت د یو باصلاحیت جنرال معرفي شو. د بلخ د امنیت قمندان ویان عادل شاه عادل په دې اړه وویل:
قمندان صاحب مبارز لحظات پیش توسط عبدالفتاح فروغ یکی از جنرالان وزارت امور داخله با هیئت مجلسشان معرفی شدند در وظیفهشان.
په دې نښته کې دواړو لورو ته د تلفاتو شمیر نه دی روښانه شوی. خو د بلخ حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې 13 تنه ژوبل شوي دي چې له ډلې یې 8 تنه ملکي کسان دي.
فعلا 18 زخمي راوځند، حدود 8 نفرش ملکي دي. دا نفر باقیش نظامی دی، بین کلش یک خانم است.
د بلخ امنیه قماندان عبدالرقیب مبارز د خپل معرفي یا پیژندنې پر مهال ګواښ وکړ او ویل چې هر هغه څوک چې د نظام او مرکزی حکومت په وړاندې بغاوت کوي پولیس به یې وځپي. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د نظام په وړاندې، د حکومت په وړاندې او د مرکزی دولت په وړاندې بغاوت وکړي. موږ به یې ارومرو ځپو. عطا محمد نور ته د وفادارو ځواکونو او د 1978 قطعې پولیسو ترمنځ له جګړې وروسته عطا محمد نور د یو بیان په خپرولو سره په مزار شریف کې ترسره شوې نښته د مرکزی حکومت توتیا وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې پر وړاندې یې ودرېږي. د یادو جګړو په دلیل د مزار شریف ښار د ډیرو برخو برېښنا پرې شوې ده. په مزار شریف کې د پنځشنبه ورځ په جګړه کې د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری هم د ځانګړو پولیسو د قتل لخوا نیول شوی دی. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور په دې ولایت کې د مرکزی حکومت له لوري ورستۍ مقرریان او د دولتي ادارو تبدیلی د نومنلو وړ بللې وي او ویلي وو که حکومت د دې کار مخه ونه نیسي نوموړی به بحران او جګړه رامنځته کړي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو مزار شریف.
بلخوا د مزار شریف شاروال او ځینې شاریان وایي چې په دې ولایت کې وروستی امنیتي وضعیت به د نوروز میلې پر مراسمو منفي تاثیرات ولري. د مزار شریف ځینې شاریان هم وایي چې وروستی پیښې دوی بیرولي او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. اکرام الله اکرام له کابل نور حال وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په بلخ کې د نوي کال د پایل میلې ته یوه اونۍ پاتې ده، دغلته وروستي امنیتي وضعیت د دغه میلې په جوړولو تاثیرات غورځولي دي. د مزار شریف خاروال عبدالحق خورمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کال د میلې د مراسمو لپاره پوره تیاری نیول شوی، خو وروستۍ پیښې د خلکو ترمنځ ویره او ترهه خپره کړې ده. دوی د مزار خاروالي او د نوروز د میلې د سرسبزۍ کمیټه چې مسؤلیت یې زه پر غاړه لرم، تر دې دمه کارونه ښه پر مخ روان دي او ښه تدابیر نیول شوي، خو وروستۍ پیښه خامخا تاثیرات لري. د خلکو ترمنځ ویره او ترهه پیدا شوي، خو زه هیله مند یم چې د نوي کال د میلې مراسم به په ښه شکل ترسره شي. د ده په وینا چې د ښار د یو شمېر برخو رنګول، د شنو ساحو جوړول، د پخوانیو فرهنګونو راژوندي کول او بیلابیل نندارتونونه د دغه میلې برخې دي. معمولا په افغانستان کې د نوي کال تر ټولو لویه میله هر کال په بلخ کې جوړیږي. هر کال د افغانستان له نورو سیمو زرګونه کسان دغه ولایت ته ورځي او د نوي کال د پیل په میله او مراسمو کې برخه اخلي. د مزار شریف په ښار کې د نوي کال میله په ځانګړو مراسمو ترسره کیږي چې لوړپوړي افغان چارواکي او بهرني ډیپلوماټان هم پکې برخه اخلي. د بلخ مرکز مزار شریف هر کال د نوي لمریز کال در رسیدو په درشل کې بل رنگ خپلوي، خو سکال د هر څه لویر سره ترسره کیږي. په مزار شریف ښار کې نختی وروسته له هغې پیل شو چې د بلخ پخواني والی عطا محمد نور د دغه ولایت د نوي امنیه قمندان له ګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم سامي تر قمندې لاندې د بلخ د قمندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره و، د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د 378 ځانګړي قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د پنجشنبې په ورځ د مزار شریف د ښار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قمندان اکرم سامي پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ یې په رسمي توګه دنده پیل کړه. په همدې حال کې د مزار شریف یو شمېر ښاریان وایي وروستۍ پیښې دوی ویرولي او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. زمانو محمد سمی دی، د مزار شریف ښار اوسیدونکی یم. کومه پیښه چې دلته وشوه ټول خلک یې ویرولي دي. په داسې یو وضعیت کې ممکن موږ د نوي کال په جشن کې برخه وانخلو او یا شاید بیخي د نوي کال د پیل میله ترسره نشي. دیوای زمانوم عبدالمعروف ته د مزار شریف د ښار اوسیدونکو موږ ډیر پاندښنه کیو. له حکومت غواړو چې دا وضعیت کنټرول کړي، ځکه په دغه سیاسي وضعیت کې هیڅ څوک د نوروز په جشن کې برخه نه اخلي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په بلخ کې امنیتي وضعیت کنټرول دی او د مزار شریف اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ترتیبات نیول شوي او خلک کولی شي چې په آرام او امنیتي فضا کې د نوي کال د پیل مراسم ونمانځي.
تاسو له پیغامونو
علي حقتم د کونه ولایت څخه زمونه ست او افغان ملي دایره څخه دا او خنا دا الکترونیکی تذکيري د زر تذره په خطي زون او ډیر ادل سمو کې شروع کی. دا د تذکيري ډیر مهمه دي. مننه. ازادي راډیو زندباد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مو کوم د لوګر ولایت کې خپل ځالي پرم کې انتخاب دي په پاند دي کلی د دې کتاب دي ګلار باندې دي مریضان کلی کې راته دي دا اوس کې ساده باید چې دا لار خلاص شي. اندازه 2 متره درته واورو پرته دا موږ اخر څه وکړو وسره دا باید دا خلک کو ټوک څه مړو څه وکړنه څه وغیره څه دوی دی دا باید موږ د امرت غواړو باید موږ لار خلاص شي باید سرک را پوښ. سلام به افغانستان کی وقت سیزن کی یعنی تبوی مچی ودا ٹماٹر یا درمیان خالتا پردیش پر سالی خالداری بنی فلورل کی گی اور خالتا چیز بزر خالداری بنی ملا گی احمدہ شانتی تم پروٹ سے واقع بتا تھا کمی اسے خوشنم یا سبزی جات سمر چیزی افغانستان کی زمونگا سٹور نہ نشتا دے افغانستان کی بارمو نہ نشتا دے سیدا کم سے نہ سے وقت سیزن کی ارزان ملا گی آگا واقع سرشی آگا استورونی کې پرمونی کې هغه وساتل شي نو ته مقام وسایده و نو موږ به اسکل به افغانستان خلک نه خرابې دلې خو خارجي مملکې بار ملکونه راځي افغانستان کې دغه شی نه اخلي. هغه دې وړي استورونی کې پرمونی هغه پر خپل زمينه برابر کړی هغه شی نه بیره وړي موږ باندې یو پلس یو فزر باندې هغه شی نه موږ باندې خرڅي. والسلام علیکم زمينه پیغام نشر
ستاسو پیغام
ستاسو نظر ده.
ستاسو له همدغه پیغامونو سره څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
دا نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دو جمعتونو بریدونو کې نهه څلوېښت کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم دا یو تروریستي برید بللی دی. د استرالیا، نیوزیلند او فیجی لپاره د افغانستان سفیر په یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې لږ تر لږه په دې بریدونو کې د دوو افغانانو د درېو افغانانو د ټپي کېدو او د یو د وژل کېدو رپورټونه هم وررسېدلي دي. د نړۍ د ګڼو مشرانو په شمول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د نیوزیلند پر دو جماعتونو بریدونه غندلی دي. په بلخ کې چارواکي وایي دغلته د نوي ټاکل شوي امنیي قمندان د کار د دوام پر موضوع د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران له سیمه ییزو چارواکو سره نن په خبرو بوخت وو. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود درابی نن د مزار شریف ښار ته له هغې ورځ وروسته ورسېدل چې په دې ښار کې د نوي امنیي قمندان له ټاکل کېدو سره د پخواني والي او د پخواني امنیي قمندان مخالفت په وسلوالو نښتو بدل شو. په سوریه کې د داعش اسلامي دولت سرګونه وسلوال او د هغوی د کورنیو غړي تسلیم شوي. دا کسان په داسې حال کې تسلیم شوي چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شوي دي. او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند پینټاګون غواړي له هغه متحدانو څخه چې امریکا پکې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې واخلي.
تاسی ازادی رادیو تا غواړی از پغزنی که مظاهره چانو په کابل کې د انسان تښتون کله خوا دی وی کوچنی انجلی د تښتون او بیا د وژنې په اعتراض مظاهره وکړه. مظاهره چانو غوښتنه درلوده چې په هیواد کې د اختطافونو مخنیوي وسی. حبیب رحمان تاثیری په اړه راپور لري.
په کابل کې د اختطاف چانو له لورې د محصا په نوم د تښتول سوی زندې سوی او وژل سوی انجلۍ د پیښې په خلاف د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې لسګونه کسانو مظاهره وکړه چې ډیری برخه یې ماشومان انجینیا و هلکان وو. دوی په وړه او معصومانه ژبه له دولت څخه د محصا قاتلانو ته د سزا غوښتنه کوله. د مظاهرې یو تن تنظیمونکي سمیع الله انوري ازادي راډیو ته وویل له مظاهرې څخه یې موخه د اختطاف چانو لور ته د دولت پام اړول دي.
د هدف دپاره راټول شوي دي چې انصاف غواړي، عدالت غواړي. د دغه محصا کوم کورنۍ سره څه ده باید عدالت تامین شي.
دا محمد بلال امین په نوم یو لس کلن ماشوم د مظاهرې پریکړه لیک ولوس چې په کې راغلی و دولت د اختطافونو مخنیوی وکړي. دی وایي موږ ماشومان په افغانستان کې له جګړو، اختطافونو او نورو شاقه کارونو څخه ستړي سوي یو. موږ خدای تعالی ته خواست کوو چې زموږ پر حال ورحمېږي. موږ د غزنی، کابل او ټول هیواد زخمي زخمي ماشومان یو. د ماشومانو د خوندیتوب ارګانونه، دولت او نړیواله ټولنه دې د ماشومانو ساتنه وکړي. موږ محصا ته سور سلام پیش کوو او د هغې کورنۍ ته انصاف غواړو.
دور باد نفرت.
مدني فعال رحمت الله مرجان خلوایی که دولت ته محصا قاتلانو ته سزا ورنه کړي نو دغه د اختطافونو لړۍ به هم داسې روانه وي.
که چېرته د اباسین په قضیه کې هغه قاتلین علني محکمه سوي وای، اعدام شوي وای، زه فکر کوم چې دغه پیښه به نه ورامته شوي. که بیا هم دغه پیښې ته جدي پاملرنه ونه کړي او دغه قاتلین په علني ډول باندې اعدام نه کړي، فکر کوم چې دا لړۍ به ادامه وکړي او خلک به چې هغه سرمایه ګزاران دي، هغه بډایه خلک دي، هغه به له خپلو کورونو، له خپلو ځوندو زندګۍ نه بېزاره ځي به خارج ته.
د تیرې دوشنبې په ورځ په کابل کې شپږ کلنه محصا اختطاف سوه او یوه ورځ وروسته یې مړی وموندل سو، خو تر څنګ یې دولت قاتلین هم نیولی دي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمیز کې لیکلي تر څو چې اوربان ونیسي د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري، حکومت او وسلوال طالبان باید اوربان وکړي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ لیکلي تر څو چې خارجان ونوځي زما په ګمان د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي خدایه نور د افغانانو پر حالات ورحمېږه او هیواد ته سوله راوله. محمد ابراهیم له کندهار لیکلي که افغان حکومت په رښتیا سره د سولې غوښتونکی وي نو باید د سولې په روان بهیر کې مداخله ونه کړي. بصیر هلمن له کابل لیکلي په نیوزیلند کې پر مسلمانانو وحشیانه حمله په کلکه غندو. جعفری لیکلي که د اختطافونو مخه ډب نسي زیات شتمن کسان به له هیواد څخه بهر ته کډې کولو ته مجبوره سي. او محمد عارف په خپل سیمیز کې لیکلي چې د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ د سقوط له حالت سره مخامخ ده. په کونړ کې ځوانان په جنگ کې لشکیل خواو څخه د اوربند غوښتنه کوي. دوی وایي چې د جنگ پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه مخ په وړاندې نسي تللی. روح‌الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې ځوانان وایي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په خبرو خوښ دي، خو له دواړو خواو غواړي چې له ټولو وړاندې باید د غوربند په خبرو سره توافق وکړي څو د افغانانو د وینو تویدو مخه ونیول شي او د تلپاتې سولې راتللو دپاره لاره هواره شي. تهذیب الله تهذیب او متی الله شهاب ازادي راډیو ته وویل
څلور لسیزې کېږي همدا موږ افغانانو د هر فاجع او د هر ډول قربانۍ ښکار شوي یسو، نو باید لومړی باید اوربند اعلان شي او له هغې وروسته به افغاني مذاکرات وشي او د افغانستان لپاره دایمي سوله رامنځته شي.
اوربند تر ټولو مهم دی ځکه چې ته چا سره چې خبرې کوي اول به دا د خبرو میز ته راولي، چې میز ته راولي اوربند به کېږي. اوربند به په دې معنی چې دواړه خواوې به جنگ نه کوي او په ارامه به فضا کې به دی خپل خبرې کوي. باید چې بین الافغاني خبرې چې شروع کیږي اول مهمه دا ده چې اوربند وشي، اوربند وروسته بیا خبرې وشي د دواړو ترمنځ.
دوی وایي په دې خوختي چې له ډیرو کلونو او مرګ ژوبلو وروسته امریکا او طالبان یو بل سره د خبرو میز ته کېدي او د امریکایي ځواکونو په وتلو او د افغانستان خاوره کې د وسلوالو ډلو په خلاف په ګډه مبارزه کولو باندې سلا کیږي. وحید الله مومند وایي د جګړو پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه نشي ترسره کیدی، نو دواړو خواو ته پکار دي چې لومړی په ډزبندۍ باندې هوکړه وکړي.
اوربند د افغانستان ټول اوسیدونکي وګړي غواړي چې په افغانستان کې اوربند راشي. موږ تږي او وږي او په افغانستان ډېر کړی دی ولستی او دغه نور غواړو چې دغه اور ختم شي او په افغانستان کې صلح راشي. طالبان څخه هم غوښتنه دا ده که چېرته افغانستان دولت سره کینی او صلح کوي او د صلح په اړه باندې خبرې هم روان دي، لومړی باید اوربند وشي که چېرته جنګ جګړې وي نو په جنګ جګړو کې د صلح خبرې نه کوي.
کونړي ځوانان وایي باید وسلوال طالبان د افغان حکومت سره هم د روغې جوړې خبرې پیل کړي او دا ځکه ډېرې اړینې دي چې په روان جنگ کې له ټولو زیات زیان افغانانو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې په دوحه کې د افغان سولې دپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ په پنځم پړاو کې پوره شپاړس ورځې خبرې وشوې چې دغه خبرې د سه شنبې په ورځ پای ته ورسېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ ځوانان په جنگ کې له شکیل خواو څخه د اوربند غوښتنه کوي. د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه نن رد کړل چې ګواندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سوی و. ښاغلی محب په دې وروستیو کې پر زلمی خلیلزاد سختې نیوکې کړې دي. بلخوا په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو د استازو ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبرې له ځینو پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د روانو هڅو سره له ډېرو کسانو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا له طالبانو سره د امریکا د سولې یو احتمالي جوړجاړی به وکولی سي چې دا هیواد د تلپاتې سولې او ثبات لارې ته سیخ کړي؟ آیا بیا به له دې هیواده امریکا او نورې نړۍ ته ګواښ متوجه نه وي؟ دغه مسایل نوریاس نوري په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلي دي.
آیا له طالبانو سره د سولې له یوه جوړجاړي سره سره پر اختیا له افغانستان نه د ترهګرۍ ټغر نه ټولېږي او په وړاندې بیا هم کورنیو او نړیوالو هلو ځلو ته اړتیا شته؟ له افغانستانه د امریکایي سرتیرو په ګډون د ټولو نړیوالو پوځیانو وتل امریکایي پلاوي سره په روانو خبرو کې د طالبانو د یوه عمده شرط په توګه رسنیو کې راڅرګند شوی او دا چې بیا به له افغانستانه امریکا او نور نړۍ نه ګواښل کیږي د امریکایي پلاوي یو مهم شرط ګڼل شوی دی. سره له دې چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د روانو خبرو له دوام سره د دې خوشبیني زیاته شوې چې بالاخره د دې خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو توافق وشي او ښایي د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې ورګډ شي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې ښایي ورسره له دې هېواده د ترهګرۍ نړیوال ګواښ له منځه لاړ نه شي.
That peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end to the threat of global terrorism.
باید هیر نکړو چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله دا معنا نه لري چې د نړیوال تروریزم ګواښ نور پای ته رسیږي. افغان ځواکونه به بیا هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ وي، خو دغه مسؤلیت یوازې د افغانانو نه دی. دا اوږدمهاله نړیوال ګواښ دی چې په وړاندې د نړیوالو دوامدارو هڅو ته اړتیا شته. افغان چارواکو تل دا خبرې کړې چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالیت کوي. هغه نړیوال ګواښ چې ښاغلی محبي خبرې کوي، احتمال د بلې کومې یا کومو وسلوالو ډلو لخوا زیات دی. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانه
اوسنی وضعیت کې داسې نه معلومیږي چې کوم ډله د دوی ځای به ونیسي یا مکمل د طالبانو په سطح از واکمن شي افغانستان ګواښ وي. یوازې دغه داعش دی ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل اندازه منه لري چې دوی سره تصفیه حساب کوي هغوی له منځه یوسي. او نورو خارجي ډلې دي په افغانستان کې لکه د لشکر طیبه قرارګاوې دلته په افغانستان کې دي، نور بهرنۍ جنګیالۍ چې دي یا اوس راځي د عراق و سوریه نه راغلي دي یا د پخوانه د آسیا میانه جنګیالۍ دي په افغانستان کې، دوی ممکن دغه روان سره یوځای کېږي؟ نه، ممکن دغه کسان داعش سره یا نورو ډلو سره ممکن دی دوی به پاتې شي. دا
له طالبانو وروسته هغه ډله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو پیښو مسؤلیت اخیستی هم د اسلامي دولت ډله یا داعش ده. دا چې نورې څومره د دولت وسلوالې مخالفې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي، د افغانستان د کورنیو چارو له تروریزم سره د مبارزې د چارو پخواني مرستیال نجیب امان څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر دغو ډلو نومونه یاد کړل او وویل چې د دوی د معلوماتو پر اساس اټکل کېږي چې د ترهګرۍ تر چتر لاندې به شاوخوا 50,000 وسلوال په افغانستان کې فعالیت کوي.
در افغانستان زیر پدیده تروریزم چندین نهاد کار میکند شامل
په افغانستان کې د تروریزم د پدیدې تر چتر لاندې څو ډلې فعالیت کوي. طالبان، داعش، حزب تحریر، لشکر طیبه، لشکر ترکستان شرقي، لشکر ازبکستان اسلامي او جنبش اسلامي تاجکستان او ځینې نورې ډلې. دغه ټولې ډلې په افغانستان کې فعال دي او د فعالیت سیمې معلومې دي. د افغانستان د یو امنیتي ارګان په توګه د دغو ټولو ډلو د هغوی د مشرانو د فعالیت د ساحو او ان د هغوی د وسلو او تجهیزاتو د بڼې په اړه دقیق لستونه له موږ سره شته. که طالبان له امریکا سره په خبرو کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو چې په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له تیرو شاوخوا 13 کلونو راهیسې فعالیت کوي، پر ایستلو ټینګار کوي او په بدل کې له امریکا سره د دې ژمنه کوي چې له دې هیواده به بیا نورې نړۍ ته د تروریزم ګواښ نه متوجه کیږي، آیا د سولې په یو احتمالي توافق سره دغه کار شونی دی؟ بیا هم ښاغلی کوهستانی،
که طالبان دغه حکومت سره دغه ساختارونو سره یو ځای شي او واقعا یو مصالحه وشي او دوی مشارکت ولري په مختلفو سطحو د ولایات نه تر وزارتخانه پورې په امنیتي ساحو کې صادقانه همکاری ولري، هم دغه جمهوری اسلامي سره یو ځای شي، زما نظر داده چې نور دلې بیا نه شي کولای چې د افغانستان لاس ځواکمن قوت رامنځته کیږي چې دوی مقاومت وکړي ولو دوی خارجیان یا کل همسایه یا نورو ملکونو دوی ته حمایت وکړي.
خاغلی کوهستانه د افغانستان د سولې او ثبات کلي د طالبانو په صادقانه همکارۍ پورې په داسې حال کې غوټه کوي چې دې ډلې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې په دې هیواد کې د جګړې بل اصلي لوری دی له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. د طالبانو دغه دریسته په پام سره که په راتلونکي کې په هغه کې بدلون رانشي، د افغانستان د تیرو شاوخوا 4 لسیزو جګړو ته په پام سره چې یوه ډله ورکه شوې او بلې سر راپورته کړی، په دې هیواد کې د تلپاتې سولې څرک نه لیدل کیږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو سلامونه مې ومنې. ستاسو د روغتیا په هیله ستاسو پیغامونه اورو. دا ونی مهم د نورو خبرون په څیر ستاسو ډیر پیغامونه ترلاسه کړی دی. غواړم له تبصرې پرته خبره کوم څو کولای سم. ډیرې شکایتونه او ستونزې واوریدل سي او تر چارواکو ورسیږي. تر نورو شکایتونو د مخه ستاسو هغه پیغامونه راخلم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې د جګړو په اړه مو خپل نظرونه راستول دي. شه د چې په لومړي سر کې هم دا نظرونه سره واورو.
السلام علیکم، لوګر ولایت.
نزدیک تاسو سره په تماس کې يم. ډېر مننه ډېر کلی د افغان پوځ ته وایم چې د پاکستان تر مخو ته شدیده ماتې ورکړه. غاښ ماتوونکی ځواب دې ورکړه. کل دې همدغسې ځواب ورکوي، بیا به دا یاد ساتي.